نو سره په تماس کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یوه اعلامیه کې وویل له بیړنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول. په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبه په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل وزارت تیرونه یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي. هغه زیاته کړه دوی د سفارت او په ممبئی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. یوې څارونکي ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بي پيلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د اوکراین د کورونی چارو وزیر ایهور کلیمنکو وایي په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل شوي دي. نوموړي پرون ویل په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یوه مغازه او یوه قهوه خانه په نښه شوي دي. او د آسیایي سیالیو په لړ کې به نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیمه پای لوبه ولوبوي. دغه لوبې د آسیا جام په لړ کې د چین په هانګژو ښار کې ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لغره په دې خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نه ورکول کیږي. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې په خپل د تقاعد په اړه خبر راته وکړئ چې تقاعد یعنی څه؟
تقاعد یو د هغو اساسي حقوقو له جملې نه راځي دی مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته کومه دوره د خدمت نه چې ده لاغه نه وروسته لاغه نه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي، او که دوی چیرته له دې دنیا ځي د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان لاندې راغلی ده په 48مه ماده د اساسي قانون 1402 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی اوسي، دولتي ادارې چې د درې ګونې قواوې اوسي، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1402 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډېر سهم د دولت وسی. که څوک عمر 15 پورته کیږي او یا هم 30 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي یا معلولیت معیوب شي یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له همغه معاش نه یو اندازه وضع کیږي او بیا د همغه پر بنسټ باندې بیرته بیا فرمول داسې ده چې په خپله سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له همغه حق نه مستفیده کیږي. که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورثې لپاره ای هم د یو میکانیزم په نظر کې نیولای شي د هغه خزه که چېرته خزه اوسي د هغه میړه یې مثلا او 13 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي، داسې یو فرمول ده نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته د یادونې وړ ده چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجیو ګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولی تقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستله چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې په دوی باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو د کار ثمره ده چې خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي بل لپاره چې کله دای کار نشي کولای یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي او دا باید دوی نمایندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کېږي او بیرته همغه خپل امتیاز یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه، البته د حکومت بودیجه هم نه بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کېږي او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته چې دوی سازوري کوي د دې حق نه برخورداره کړي.
بله، اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو، هغو کسانو ته چې هغو دوی یو څه سپینګیري سوي دي، مېرمنې یو څه سپینسارې سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومانې پاتې دي، کونډې پاتې دي، په ارزښت به خبرې وکړو. دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه یعنی همدغه هیله څلوېښت کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخ وي، نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده دی د هغې کورنۍ ته، او که چېرته یې مثلا پله ژوندی نه اوسي نو د هغه کونډه یې مثلا لورګانې او اولادونه په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنې امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي، نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوه تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره، ځکه یو کس څلوېښت پنځه کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو به ناهیلي کېږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپلواکتیا تر آخر د عمر یو انسان ته پکار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ورنکړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خواته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله، مصباح صاحب، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، نو له هماغه را په دې خوا د خلکو تقاعد هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې اکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
او په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شوله هغه د موږ مامورین دي، ځکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا د دې تر څنګ دا هم یاده بوله ورده چې متقاعدین ټوله کې په دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې آسیب پذیره قشر ده، ځکه چې د دولت لخوا نه هم خاصه توجه نه کېږي. دغه کم اداره چې د مالیې وزارت چوکاټ کې ده د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې له اقتصادي لحاظ نه ورته خاص توجه نه ده شوی، سیاسي استفاده هم ترې شوې دي. مثلا تېر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر یې راټیټ کړ، مثلا اصلي عمر د تقاعد پنځه شپېته و هغه تر اته څلوېښتو یا پنځه پنځوسو کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د موږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په دغه 2018 او 2019 کلونو کې وشو. نو یعنې دا چې سیاسي استفاده ولا ترې نه چې ویې کړله. په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شوي وله، کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنې بودیجې بودیجه چې ملی بودیجه جوړیږي هغه کې دې مسلې ته خاصه توجه نشته ده. سره له دې چې تظاهرات وکړل ډېر غوڼه پورته کړل، اما خاص توجه ورته تخوام نه وشوي. اوس خو بیا بیخي حکومتداری که خود موږ هیڅ هم نشته، حکومتداری د طالبانو وخت کې په عوایدو کې ډېر تکړه دي، ټکس او مالیه او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي. اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کمه اندازه چې قانون ورته په نظر کې نیولې، په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاصه توجه ورته نه کوي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي، په کلونو یو څوک چې تقاعد کړی پیسې نه ورکول کېږي، بیا که نظام بدلېږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کېږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه دوه کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دغو مستحق خو بیا کېږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګوري دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفیده شي. موږ یوه ستونزه را پیدا کړل نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځان ته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي، لکه اندغه د تقاعد حق، ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنې که څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښي ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وي چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وه، هغه څه په خواشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. هغه کسان چې خدمت یې کړی ده، اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع سوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې سوي، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه چې کسان چې تقاعد یې کړی دوی ته هم پیسې نه ورکول کېږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته هم نه ورکول کېږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره، هغه اصلي بحران منشأ سرچشمه له اندغه زینه نیسي. موږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، عمده علت یې دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین موږ درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لارې ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه وه، مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و، یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یودم راټیټ شول، بیرته دا حقوق نه ورکول، دغه په خپله د اقتصاد د بحران یو جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین وله دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونه راپورونه وایي، نو د دغه فقر کم محاسبې ته چې ورشي یو عمده عامل یې همدغه کېږي چې دوی ته هغه کوم حقوقي چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ورنه کړی شي، خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله، مصباح صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې نورو مشکلاتو سره، له نورو حقونو سره چې له خلکو څخه اخیستل کېږي، یو هم د تقاعد حق دی؟ څه فکر کوئ؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پې نغښتي اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده، ولې توجه نه کوي؟ یعنی طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې، هغه هم بیرته هغه کوم فشارونه چې باید راوړل شي نشته. تاب د خزو د کار یا مشموله حکومت او تروریزم مبارزه تو شان په دې معنی چې دوی سیاسي اراده نه لري دا هغه هیوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیا او دغه خلک د دوی د اهداف ته رسیدو لپاره یو وسیله دي نیابتي جګړې په منطقه کې د خپل قدرت ازمایښت او د دې ترڅنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري نو په دې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کیږي ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي کوم استقلالیات چې ملګرو ملتونه باید ولري دغه سازدي او سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې یا کم ادارې چې دي چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه دا څه نشته په خواشنۍ سره باید وویل شي دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي بحث وکړي فشار راوړي مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي دوی غږ وکړي په طالبانو او شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي ولې په خواشنۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري او اصلي هدف چې د خلکو عامو وګړو ته ګټې دي چې هغه د ښځو د کار موضوع وسي که د تقاوت د حق مسله وسي که د تعلیم وسي که د هر مورد وسي نه دوی په اجنډا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ او هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي چې دوی ته باید حقوق ورکول سي او دوی یو ډول هیله همدا تقاعد و همدا اوس کې موږ تاسو خبرې اوري تاسو دوه کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بل اخره دا نظام بدل سي د دوی حق به ورکول سي یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټینې کی څه ډاډ دوی ته لري مصباح صاحب؟
ښه ډاډ خو دوی ته داده چې دا د دوی حق ده ګوره دا د حق یو تعریف داده چې حق به تل ثابت اوسي اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نشي چې دا حق یې نشته ده دو حق ده دوی خدمت کړی ده په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي د حق نه د اساسي حقوقو نه که هغه د مزد حق اوسي د کار حق اوسي یا د هر حق اوسي نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي ځکه دا یو ثابته موضوع ده دا د دو حق ده او لازم ده چې یو اصل به په حقوقو کې داده چې حق غوښتل کیږي ورکول کیږي نه معمولا په عمل کې رسې ده کنه تیوري دا وایي چې حق دا نهادونه چې رامنځته کیږي د حکومت په ټوله کې دوی به دا حق ورکوي خو په عمل کې به داسې نه ده نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه هغه مدني فشارونه چې لازمه دي هغه ریزافکي خپل غږونه پورته کړي تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې د حقوقو ته په معینه وخت کې ورسپاري او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده او هم په اخلاقي لحاظ هم په اسلامي لحاظ یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي په دو باندې باید زړه سوی وشي دا ډېر محرومه طبقه ده او دوی بل هېڅ چاره نه لري او د موږ غوښتنه ډېره جدي غوښتنه د چارواکو نه هم دا ده چې دې مسئلې ته جدي پاملرنه وکړي په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه دوی له یو دوکاندار نه په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي په هغه مغه رقم سره دي په هغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي ځکه دوی بیچاره دي دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده دوی زاړه شوي دي زړښت ته ور روان دي دوی بل هېڅ لار نه لري خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي هغه چې یتیمان لري هغه چې معلوله دي معیوبه دي او بله هېڅ هیله نه لري بله هېڅ چاره نه لري نو په دو باندې واقعا زړه خوږی پکار ده هم له حقوقي لحاظ یعنی په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده که چېرته دا حق نه ورکوي ورته ستونزه خو دا ده چې دا حق دوی ته نه ورکول کېږي دا اوس دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي کلونه شوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي نو لازمه ده شته حاکم نظام ته که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کړي د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کړي نو ولس اندغه ده اندغه بی وزله ولسته چې دوی دغه حقوق ته اړتیا لري، نو لازم ده چې دا کارونه دوی اولویت ورکی او پرته له دې چې رسنیو کې پی باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا، یعنی په خپل دوی ته هم لازم ده چې یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت، نو عمري عدالت خو بل څه نه ده، خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي. نو دا خو به ډېره نازواني بې عدالتي وشي چې دوی د خپل د تحریک پورې مربوطه یا کوم دغه سیاسي جوړښت چې ده دوی ته حسي امتیازات ورکړي او بیرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومی او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي. نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېر زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خاله تاسو نه هم مننه. مهرباني.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه پرې خبرونه کې د تقاعد پاق باندې خبري وشوې. لمو سره ملما و د حقوقي چارو پو سبحان الله مصبا تربیه فرض کې چې است الله ممال او ملګری.
Oh, good. سړی شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه سړی شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه سړی شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه سړی شوی
نړیوال جام
افغانستان د هندستان پر زمکا د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 1 منټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو ورځې سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مڅور لس نړیواله سیالي کړې دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
آزادی رادیو سره اوسه زمک سپورتی خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالي ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
آزادی رادیو څلور ویش ساته
پتہ